라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې او د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه امپایل شوې نن د دوشنبه ورځ د 1493 هجری لمریز کال د زمریه اسد میاشتې شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګوست له 11 سره برابر ده نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د افغانستان ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوند وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر از اقدامات وځپي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د اختلافاتو له امله د رایو د تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ ځي د دې او ځینو نورو مسایلو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته پسر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ته افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ رجب طیب اردوغان د ترکیې د جمهوري ریاست په لومړنیو مستقیمو انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه د غزې په ترنګ کې د مصر په منځګړیتوب 2 ساعته اوربند نافذ شو افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ د بخښنې نړیوال سازمان په تیرو 5 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو د لسو مواردو په باب څېړنې کړې او د څېړنو نتیجه یې ښیي چې لږ تر لږه 140 ملکي افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي په دې ډله کې 50 ماشومان هم شامل دي ولسمشر کرزی د بخښنې د نړیوال سازمان له پلاوي سره په خپله پرونۍ کتنه کې د دې نوې څېړنې هرکلی وکړ ویل چې ملکي تلفات د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او دی خوښ دی چې دې سازمان پر داسې یوې مهمې موضوع کار پیل کړی د جمهوري ریاست بیان همداراز د بخښنې نړیوال سازمان د پلاوي د مشر نیکولا ورت له قوله لیکي چې وایي د دوی تحقیقات ښیي چې په افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د حساب ورکولو روحیه نه لري د افغانستان ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوند وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر از اقدامات وځپي د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ په خپله پرونۍ غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتي وضعیت بحث وکړ د هیواد د امنیت مسؤولو چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او له بحثونو وروسته پرېکړه وشوه چې دې تحرکاتو ته باید په کلکه ځواب وویل شي دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو له دې مخکې پر پاکستان تور لګولی چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په وروستیو ډله ییزو حملو کې لاس لره رجب طیب اردوغان د ترکیې د جمهوري ریاست په لومړیو مستقیمو انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه اردوغان په پلازمینه انقره کې د خپلې بریا په لومړنۍ وینا کې خپلو خلکو ته وویل چې له دې سره د یوې دورې څپرکی بند او د نوې دورې څپرکی د پیل لپاره لومړنی ګام واخیستل شو اردوغان وویل راځئ د ټولنیزې پخلاینې یو نوی عصر پیل کړو او زړې خبرې پخوانۍ ترکیې ته پرېږدو د پرونیو انتخاباتو د ټولو رایو له شمېرنې وروسته جوته شو چې اردوغان په سلو کې 250 رایې ګټلې دي د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل اردوغان په لومړي پړاو کې د رایو قاطعیت اکثریت ګټلی دی خو یادونه یې وکړه چې وروستۍ نتیجه به نن اعلان شي رجب طیب اردوغان چې د عدالت او پرمختګ د اسلام پال ګوند مشر دی له 2003 میلادي کال راهیسې د ترکیې صدر اعظم وو د غزې په ترانګه کې د مصر په منځګړیتوب 2 ساعته اوربند نافذ شو اسرائیل او فلسطیني ډلو موافقه وکړه چې اوربند به سر لنن نافذ وي څو د سولې خبرو ته لاره هواره کړي د مصر په منځګړیتوب پر یوه ورته اوربند تیرونی هم موافقه شوې وه خو د 3 ورځو له پای ته رسېدو سره سم د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو او د فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې بیا پیل شوې اسرائیلي چارواکو ویلي چې که اوربن پر ځای پاتې شي نو استازي به نن له فلسطینیانو سره په قاهره کې خبرې وکړي پرون له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې تر څو چې له غزې څخه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو ویشتل دوام ولري د حکومت به د حماس له وسلوالو ډلې سره په قاهره کې خبرې ونه کړي بریتانیا او فرانسې پرون د هغو زرګونو عراقیانو لپاره چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو لخوا کلابند شوي دي او په سنجار غره کې پناه اخیستې ده د بشري مرستو رسول پیل کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو له دې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتولو په مقصد پرون بغداد ته ورسید. زرګونه کسان چې اکثره د یزیدي مذهب پیروان دي له دې ویلې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال به یې ووژني د سنجار په نوم غره کې پناه اخیستې ده. د فرانسې پر بشري مرستو سربیره دو برتانوي الوتکو هم پرون د سنجار غره کډوالو ته له هوا د مرستې مواد راخوشې کړل. په دې مرستو کې خواړه او د څښلو اوبه شامل دي. د یو بل خبر له مخې د عراق د کابینې یو غړي پرون د اسلامي دولت ډله په عراق کې په جنګي جنایتونو تورنه کړه او وی ویل چې د ډلې د یزیدي مذهب سلګونه پیروان وژلې دي. د عراق د بشري حقونو د چارو وزیر محمد شیعه السودانی د داعش افراطي وسلواله ډله د ښځو او ماشومانو په ګډون د یزیدي مذهب د سلګونو پیروانو په وژنه تورنه کړه او وی ویل چې د ډلې خپل ډېره برخه قربانیان ژوندي تر خاورو لاندې کړي دي. د اسلامي دولت افراطي ډلې ویلي چې یزیدي اقلیت شیطان نمانځي او که چېرته اسلام و نوړي وب وژل شي. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته وفادار ځواکونه د بغداد په مهمو ستراتیژیکي ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي ویلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې په ورځ ناوخته بغداد ته د ننوتو په مهمو دروازو کې سنګرونه ونیول. د راپورونو له مخې د یو شمېر مهمو پلونو په ګډون یو شمېر سړکونه بند شوي دي. مالکي پرون د ورځې په سر کې په ټلویزیون کې راڅرګند شو، ویل چې د نیت لري له اساسي قانون څخه د ښکاره سرغړونې په خاطر د ولسمشر فواد معصوم پر ضد رسمي شکایت وکړي. مالکي چې ائتلاف د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې، نوی منتخب کوردي ولسمشر تورن کړی دی چې د نوي صدر اعظم په نومولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د معصوم ملاتړ کړی دی. مالکي د دریم ځل لپاره غواړي صدر اعظم شي، خو په روان دوبی کې د هیواد په لویدیځ او شمال کې د اسلامي دولت د ډلې پرمختګونو ډېر خلک دې ته وهڅول چې د هغه د استعفا غوښتنه وکړي. ایرانی چارواکي وایي تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. له دې مخکې رسنیو د دې پیښې د قربانیانو شمېر 8 ښودلی و. د ایران 1 په نوم د دې الوتکې د نسکورېدو علت چې ختیځ تبس ښار ته روانه وه، د یوه انجن غیر فعالېدل بلل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات تسنډي کړل په کچه داسې اټکل شوی دي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.8، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.1، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.8.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوند وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر زیات شوی دی.
نظامی هستند و افرادی هستند که وابسته به ایسای هستند از شهرهای مختلف پاکستان هستند.
افغان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د اختلافاتو له امله د رایو د تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ ځي.
بعضې اوقات اختلافات به حد جدي میشه بین ناظرین کاندیدات د 3 یا 4 ساعت یا صندوق هم نهایي نمیشه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د معمول سره سم د ژوند رنګونو د پروګرامونو یوه بله لړۍ د خبرو. د افغانستان ملي امنیت شورا د هیواد ملي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان لاسوهنو ته کلک ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا د پریکړه پرون په هغې غونډه کې وکړه چې په ترڅ کې د افغانستان عمومي امنیتي حالت وڅېړل شو. دا په داسې حال کې چې کابل وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو ډله ییزو حملو شاته د اسلام آباد لاسو. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. د ملي امنیت شورا د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې د هیواد پر عمومي امنیتی وضعیت خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هیواد د امنیت مسولو چارواکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل او له بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د تحرکاتو ته باید په کلکه ځواب وویل شي. افغان چارواکو له دې مخکې هم پر پاکستان تور لګولی چې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په ډله ییزو حملو کې لاس لاره. د ننګرهار ولایت پر حصارک ولسوالۍ د کوچني اختر په دوهمه ورځ د وسلوالو لخوا ډله ییزه حمله وشوه. همدارس چارواکو په دې وروستیو کې د هغو پنځو پاکستاني اتباعو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا په حصارک کې د وسلوالو طالبانو د حملو مشتی کوله. نږدې یو میاشت مخکې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې هم ورته ډلې حملې وشوه چې افغان چارواکو ویل مشرې پاکستانی پوځیان کوي. د سنگین جګړې نه یوازې زیات انساني تلفات درلودل، بلکې د دې ولسوالۍ څخه باندې 3000 اوسیدونکو هم د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړل. د طالبانو ډلې زو حمله او په دې حمله کې د پاکستانی پوځیانو د ګډون ادعا او د افغانستان حکومت د څارونکو له سختو انتقادونو سره مخامخ کړ. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پوځي او سیاسي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل چې په پرونی غونډه کې د ملي امنیت شورا حکم د هغو انتقادونو نتیجه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ ده.
دولت لپاره دې شي یو اعلامیه ورکړه چې نور موږ د مخالفینو سره سخت جګړه باید وکړو. سرکوب په دې خاطر باندې یو اعلامیه ده خلکو په دغه احساساتو باندې لګره وکړي چې ته د خلکو احساسات راځي چې د دولت ضعیف او دولت کار نه کوي. مثلا طالبان خوشی پیدا ټولې خبرې لیدې باندې لږ پرده واچي.
افغان چارواکو له دې مخکې هم پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې په لاس لرلو تورن کړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او ځان له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان صادق دوست بولی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر څو برابره زیات شوی دی. د وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې په لوړه کچه حملې پلانوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو وسلوالو د زیاتوالي خبره مني او وایي چې ملاتړ یې د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. تفصیل د نجیب صفوي پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال په انتحاري او تروریستي حملو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او یو شمیر نور بهرني جنګیالي لاس لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی پوځیان او نور تروریستي شبکې له وسلوالو طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. نوموړي وویل همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو دلیزی حمله زیاتی شوی.
متاسفانه له هیواد د بارني ځوکونو پوتلو او یو شمیر کورونې ستونزو ته په کتلو سره د دولت د وسلواله مخالفانو په لیکو کې بهرني جنگیالي هم رستر بلې زیاتې شي. د تیر په پرتله په کراتو د بهرني جنگیالي یو شمیر زیات شوی چې حتی ویلې سو په سلګونو کسان په ډلیز ډول حمله تر سره کوي.
خغلی عظیمی وویل چې افغان ځواکونه توانیدل چې د وسلواله مخالفانو ډېری حمله شانډې کړي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګ ویلي و چې له امنیتي ورګانونو سره د وسلواله مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتیدو په اړه هم شواهد موجود دي. په ان حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کافی اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د پاکستانی پوځیانو حضور په جبهاتو کې ثابتوي. د دې وزارت مرستیال نجیب دانش په دې اړه وویل
موږ اسناد او شواهد لرو چې لمخې پاکستانی پوځیان په ځنګړي ډول د دې هیواد د استخباراتي شبکې او نورو بهرنیو جنګیالیو حضور ښکار کوي چې عملا د محل په جبهاتو کې فعالیت کوي. موږ تېر ورځ د ننګرهار په حصارک کلسوالۍ کې د عملیات پر مهال دوه پاکستانی وګړي هم نیولې چې غوښتل یې په سیمه کې تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کړي.
خو دا چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو علت څه دی د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په اړه وویل
د افغان
جنګیالیو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدلو یوازینی لامل د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ترسره کول و. بل علت دا دی چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړي. دا یو پیچلی استخباراتي جنګ دی. باید راتلونکی حکومت له پاکستان سره په خپله بهرنۍ تګلاره کې بدلون راولي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوځ لخوا په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان او د پاکستان د اړوندو وسلوالو لخوا د لاسوهنې هر راز اقدامات وځپي. افغان ولسمشر حامد کرزي د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو د لسو مواردو په باب څېړنې کړې او د څېړنې نتیجه ښیي چې لږ تر لږه 140 ملکي افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. رجب طیب اردوغان د ترکیې د جمهوری ریاست په لومړیو مستقیمو انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته په خپل هیواد کې د پخلاینې د یو نوي عصر د پیل ژمنه وکړه. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل اردوغان په لومړي پړاو کې د رایو قاطع اکثریت ګټلی دی، خو یادونه یې وکړه چې وروستۍ نتیجه به نن اعلان شي. د غزې په ترنګ کې د مصر په منځګړیتوب 2 ساعته اوربند نافذ شو. اسرائیلي چارواکو ویلي چې که اوربند پر ځای پاتې شي نو استازي به نن له فلسطینیانو سره په قاهره کې خبرې وکړي. بریتانیا او فرانسې پرون د هغو زرګونو عراقیانو لپاره چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو لخوا کرابند شوي او په سنجار غره کې پناه اخیستې د بشري مرستو رسول پیل کړل. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته وفادار ځواکونه د بغداد په مهمو ستراتیژیکي ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. ایراني چارواکي وایي د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې دی وي الوتکه د نسکولېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي. له دې مخکې رسنیو د دې پیښې د قربانانو شمیر 8 ښودلی و. او شیبه وروسته هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانه په کابل کې د پرونی حمله په اړه په یو مطلب کې لیکي داسې ښکاري دغه حمله چې طالبانو د کابل د دارالامان په یو غنګونی سړک کې وکړه هدف یې د ناتو ځواکونو هغه کاروانو چې په دې لاره تیریده. د افغان او ناتو چارواکو په وینا دغه حمله بهرنیو پوځیانو ته مرګ ژوبل نه راوړل، خو د یوې میرمنې او دوه ماشومانو په ګډون 4 تنه ووژل. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمېر مختلفو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. افغان او د ناتو چارواکو دا د طالبانو د هغې ستراتیژۍ یوه برخه بللې ده چې د دوی په وینا غواړي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو مقاومت وازموي. د ورځپاڼې په وینا دغه حمله 2 وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له کابل څخه د کتنې په مهال د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان دې ته وهڅول چې د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د تفتیش نتیجه ومني او ډېر ژر د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا نوی ولسمشر ته سترګې په لاره ده چې هغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر سرتیری پاتېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بل مطلب کې ولسمشر ته د کاندید عبدالله څرګندونې راخیستې چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ وروسته یې کړی دی. عبدالله ویلي دی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش د نتیجې د منلو او له خپل سیال اشرف غني سره د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په اړه په خپل ژمنې کلک ولاړ دی. عبدالله ویلي ښایي د څه باندې 2 میلیونو رایو د تفتیش بهیر هغه څه چې لازمه ده شفاف او عادلانه نه وي، خو زیاتوي که دغه پروسه عادلانه مخته لاړه شي دا به کافي وي چې د سرعت او اعتبار ترمنځ یو منطقي تعادل رامنځته شي. عبدالله دغه راز ویلي که څه هم دوی هره ورځ د رایو د تفتیش په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي، خو نشي کولی چې هیواد همداسې په بې سرنوشتۍ کې وساتي. برتانوي ډلې تلګراف ورځپاڼه د افغانستان د جګړې په اړه د شهزاده هیري له قوله لیکي چې وایي د په افغانستان کې د جګړې ویره ولیدله. شهزاده هیري د ورځپاڼې ته ویلي هله ورته د جګړې رښتینې ویره په ډاګه شوه چې ټپي پوځیان او ملکیان په الوتکه کې په هلمند کې د باسچن پوځي اډې ته لګول. ډلې تلګراف د شهزاده هیري له قوله لیکي چې وایي دای هغه وحشتناک صحنې په یاد راوړي چې ماشومان د سړک د غاړې بم چاودنو وژلي وو او سرتیري هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وو. ورسپانه لیکي شاهزاده هيري چې د بريتانیا په پاوز کې تورن دی افغانستان ته د دوهم ځل ماموریت په ترڅ کې د اپاچي هليكپټر د پیلوټ په توګه ټپي پوځیان او ملکيان د عباس چند پوځي اډي روښتون ته لیږدول. ازادي راډیو اوریده سهار وو بجی او شل دقیقې کیدون کریم. افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د نوې څېړنې هرکلی وکړ. په پام کې ده چې د ملکي افغانانو د تلفاتو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان راپور نن خپور شي. ولسمشر کرزی د بخښنې د نړیوال سازمان پلاوي ته وویل چې ملکي تلفات له امریکا سره د حکومت د اختلاف اصلي ټکی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغان نړیوال سازمان پلاوی پرون مزدیګر له افغان ولسمشر سره وکتل او په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل. د افغان نړیوال سازمان په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی افغانانو د لاسو مواردو په باب تحقیقات کړي او د تحقیقاتو نتیجه یې ښیي چې لکتر لګ یو 340 ملکی افغانان د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د راپور لمخې په دې یو 340 ویخت ملکیانو کې 50 ماشومان هم شامل دي. د افغان نړیوال سازمان څېړونکې هوریا مصدق چې ولسمشر کرزی سره په کتنه کې حاضر وای په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د دې سازمان پر راپور کې پر نړیوالو ځواکونو او پتیره پر امریکا سخت انتقادونه شوي.
د نړیوالو بخښنې سازمان یو تحقیقاتي راپور نن وړاندې کوي چې د دې تحقیقاتو په ترڅ کې موږ د ملکی تلفاتو سیدنه کړی ده او د دې سیدنې په ترڅ کې مونږ داسې ښکار شوی ده چې د نړیوالو قواوو مخصوصا د ایالات متحده قواوو تر اوسه پورې نه دي توانېدل چې د افغان ملکي وګړو د تلفاتو په باره کې افغان خلک ته عدالت یا ځوابدهي ورکړي او خلکو ته کوم معلومات نه دي وړاندې شوي چې آیا د دوی مصادقین قانون منګلو ته وسپارل شوی دی یا کومه تحقیقات ترسره شوي دي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د افغان نړیوال سازمان د څېړنې هرکلی وکړ او یې ویل ملکی تلفات د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف اصلي موضوع و او دای خوښ دی چې د سازمان پر داسې یو مهم موضوع کار پیل کړي. د جمهوری ریاست بیان د ولسمشر کرزی له قول لیکي چې وایي دای په دې باور دی چې ملکی تلفات باید په هیڅ صورت پیخنشی او د ټولو هڅو هدف باید د ملکی تلفاتو مخنیوي وي. د بیان لمخې خاغلی کرزی په دې کتنه کې د افغان د نړیوال سازمان پلاوی ته وویل چې له کلونو راهیسې د هڅې تل د ملکی وګړو د تلفاتو پر مخنیوي متمرکز وي. د جمهوری ریاست بیان همدارس د افغان د نړیوال سازمان د پلاوی د مشر نیکولا ورت له قول لیکي چې وایي د دوی تحقیقات ښیي چې په افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د حساب ورکولو روحیه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله د رایو د تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ ځي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې په ځینو مواردو کې د انتخاباتي ټیمونو څارونکي د یوه صندوق د رایو په اړه حتی په ساعتونو هم موافقې ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا چې د رایو د تفتیش په پروسه کې لازم چټکوالی نه راځي یو دلیل یې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د سارونکو ترمنځ د نظرونو اختلاف دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د دواړو ټیمونو سارونکي په ساعتونو د یو صندوق د رایو په سر موافقې ته نه رسیږي. ښاغلی نور وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د پروسې په ځنډ کې ملامت نه دی.
هغه څه چې بهیر ټکنه کوي د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ د نظر د اختلاف ځینې ټکي دي. هغه تجربه او میکانیزم چې موږ لرو امکان شته چې دغه 200 ټیمونه هم په ورس کې زر د رایو صندوقونه تفتیش کړي، خو ځینې وخت د نظر اختلاف تر دې حد جدي کیږي چې د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ د یو صندوق پر سر درې څلور ساعته جنجال وي او نهایي کیږي نه.
ښاغلی نور وویل چې د دې ستونزې د حل په هدف یې د رایو د تفتیش د ټیمونو په زیاتوالي کار روان کړی. هغه وویل چې دا مهال نږدې 200 ټیمونه د سهار او ماسپښین لخوا د رایو تفتیش پر مخ بیایي او ټاکل شوی د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر 300 ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس د رایو د تفتیش له پیله تر اوسه 15,000 صندوقونه تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو څلورمه برخه جوړوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نوروای ټاکل شوی د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلولو کار هم پیل شي. ښاغلی نور وویل چې په همدې هدف یې په یو کاري پروسیجر کار پیل کړی دی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله انتخاباتي څارونکي مني چې د دوی ترمنځ تر اوسه هم د رایو د تفتیش په برخه کې ځینې اختلافات موجود دي. ویل کېږي چې دغه اختلافات تر ډیره د رایو د باطلولو د معیارونو او د تفتیش د مدیریت په اړه دي. د رایو د تفتیش د ټاکنې تو په اړه خبرې په داسې حال کې کېږي چې کاندیدانو ویلي دي د سمبولې تر دویمې اونۍ پورې به د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي.
د افغانستان انتخاباتو نه پک سریال جوړ کړی دی. دا پته نه لګېږي چې دا سریال به څو میاشتې وچلېږي، څو میاشتې به وي، کله به ختم شي. محمد نبی مهرات څه خبره کوم، موږ د افغانستان خلقو حیات صد خلقو د افغانستان او ډاکټر صاحب اشرفغنی ته رایه ورکړه، او متاسفانه چې دونس وکړی چې زموږ د رایه دفاع وکړي، نو دی د یو کار وکړي چې ټول افغانستان په خیر کې دی. د خپل استعفا اعلان کړي، د ائتلافي د حکومت تر جوړولو نو استعفا بهتره ده. په دې خاطر چې د بهم د کرزي صاحب د حکومت څخه درس اخیستی چې په لس کاله جرایو تر اوسه زموږ د غوږو نه دي وتلي، چې ده به موږ ته ژړله ول، په هېڅ چا مې هم زور نه رسېدي، حتی چې په والي هم زور نه رسېدي. نو تر دای حکومتداري چې شریکي جوړي استعفا بهتره.
دا کوئی کې د کابل نه کار سره تماس یم. دا د وحدت ملي حکومت چوکي ویش تقسیمات قدرت تقسیمول عیناً د کنفرانس د پریکړې دوام ده، د بوند کنفرانس د پریکړې دوام ده.
زه جنرالات خبره کوم، ورور دا زموږ ملت داسې تباه او برباد دی. موږ د کرزي صاحب او د دغه محترمو کاندیدانو څخه دا خواهش کوو چې په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، د خدای وروي ته وګوري، سره انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي.
د انتخاباتو د لانجې په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل. د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ له موافقې وروسته د ارګ ماڼۍ هم په خپل لومړني متتنه غبرګون کې ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایج د اعلان لپاره د ولس انتظار باید نور پای ته ورسول شي او دا نتایج ژر تر ژره اعلان شي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو، یو ځوان سره دلته ناست یم، دی هم ساتونه خرڅوي، هم هلته پرنټر ایښی دی، فوټو کاپي ماشین لري. نوم څه دی؟
نوم می شاپور دی.
شاپور خانه د کوم ځای؟
د لغمان یم.
څنګه دي دغه دوه درې کار دلته په واړه ځای کې جوړ کړی؟
ولا بس ساتونه کار خو د سیزن په غو باندې نه پوه شو چې سیزنی بس د اختر مخکې کار خي او کنه اوس د ودونو هغه ده، اوس هم څنګه کار خه ده. او فوټو کاپي کار چې دی منګه دام خدا.
نو دغه فوټوکاپي عموما داسې ځایونو کې وی چې یا مکتب یا کومه اداره وی، کنه خلک ډیر ویلته. دلته تاسو یو جماعت مخې ته ناست یې، نو څنګه څوک پیدا کیږي چې فوټوکاپي کوي؟
او دلته بس دا د مارکیټو ولا شرکتونو ولا کنه بازي اسناد کنه هغه کې دا دلته راوړي، هغه ورته موږ فوټوکاپي کوو، بازي د موټر اسناد راوړي دا کاپي کوو، پوښ کوو ورته.
ته خو دکان نه لري، اوس دی و دکان مخې ته ناست، نو برق څنګه کوي؟ کم ځینې برېښنا پیدا کوي؟
برق د خپل میټر هم د دوکان نه ما کړی دا د جمنګ خپل کرا ورکو.
اوس دغه خلک موبایلونو کې زیاتره ساتونه لري، خصوصا ځوانان. اوس چې ډیر ځوانان ګوري سات په لاس نه وي، نو څه فکر کوي دغه د سات ریواج یو څه ختم شوی نه دی؟
ولا اوس سات خود ست سات کنه خپل خلک د سټایل لپاره نمود د پاره ما کوي پوه شي. حال دا چې کنه ارچا سره اوس موبایل نشته دی په لاس کې هغه کوي.
اوس تا سات ما چولې د پلاس د ساتم د موبایل هم لري؟
او موبایل هم لرم، سات ما چولې.
نو بیا ډیر کله وخت په سات کې ګوري کوم موبایل کې؟
ولا معمولا چې سات په لاس کې د په سات کې ګورم.
ها نو کاروبار دې څنګه دی؟ څومره پیدا کولای شي ورځ؟ فوټو کاپي کې ډیره پیدا کوي، په ساتونو کې ډیره پیدا کوي؟
کنه سیزنی بس بیا د ساتونو کار ډیر خيو فوټو کاپي کنه بس بازي وخت کیو بازي وخت نه
اختر کی بابا سودا ډیر شي اختر مخیته
ها اختر کی سودا خواله کی شو
اوس بم نو پتا مو چې لوی اختر زره ورسیږي
ها کنه
بیا دغه څنګه چې پروژه کی نور شي ان قیمتيږي تاسو بیا سیزن ته دغه قیمتي لوړوي
نه نه بس دمنګ ما غب نرخ د پويش پروژه کی او کپاغه کی سناسه کنه پروژه کی نرخ نه جګو ما نرخ ما په خونه نرخ چلو
خکار او ژوند سره دی خوشاله
والله رحم ده خوشاله ما خو خوشاله ما
بس خدای دی خو خوشاله لره ډیره مننه
تاسو نه مننه
او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي لرو سره